رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم. هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسی. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل شوه. نن پنجشنبه ده، د 1999 کال د قوس د میاشتې 22مه ده، چې د 2013 کال د دسمبر د میاشتې 14مه کیږي. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه اوریدلی سي. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم درنونکو، زه عاشق الله رحیم زویم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د حکومت لخوا د امریکا غاک د ویپانو بندول غندلې دي او د پاکستان غوښتي دي چې بیرته دی فعال کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی هیدر ناورت ویلي، موږ د پاکستان د حکومت لخوا د امریکا غاک د اردو او پښتو څنګې د ویپانو د بندیدو اندېښمن کړی یو. د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې همدارنګ ویل شوی دی چې د پاکستان حکومت د بیان د ازادۍ د نړیوال قوانینو په وړاندې د خپل قانوني مسولیت درناوی وکړي او بندې شوې ویپانې دی فعال کړي. د پاکستان حکومت د دسمبر په 12مه د امریکا غاک اردو او پښتو څنګه ویپانې بندې کړلې. د پاکستان د استخباراتي ادارې یوې سرچینې امریکا غاک اردو څنګه ته د نوم نه ښودلو په شرط ویل دي چې دغه ویپانې د پښتون ژغورنې د غورزنګ په اړه د ریپورټونو خپرولو لوجه بندې کړې دي. ایران په امریکا تور لګولی دی چې د دې هیواد د بالستیک توغندیو د پروګرام په حق له غلط تیریستونکي او داسې بیانونه خپروي چې ناسم او د ځان نه جوړ شوي معلومات پکې دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران د استازي مرسیال اساق الحبیب د امنیت شورا ته وویل چې د ایران بالستیک توغندي یوازې د دې توان لري چې غیر اتمی کوپړی انتقال کړي او د بهر نه ایران ته د متوجه خطرونو د دفع کولو لپاره جوړ شوی دی. ښاغلی حبیب وویل دا توغندي د اتمی کوپړیو د انتقال وړتیا نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دغه څرګندونو نه وړاندې د امنیت د شورا نه غوښتي ول چې د ایران د توغندیو په پروګرام دی بندیز ولګوي چې د هغه په قول د اتمی کوپړیو د انتقال توان لري. ترکیه په سوریه کې تازه نظامی عملیات پیل کوي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي دي چې دغه نظامی عملیات په سوریه کې د کوردی ملیشو په خلاف چې امریکایي ملاتړ کوي په روانو څو ورځو کې پیلېږي. د ترکیه دا اقدام ښایي د امریکا سره روان جنجال لا هم زیات او اړیکې نورې خرابې کړي. ترکیه څو میاشتې وړاندې په سرحدي سیمو کې د کوردی ملیشو ځایونه په هوان توغندۍ وویشتل او خبرداری ورکړی و چې د دې سیمو نه به یې وشړي. په فرانسې کې سلګونه امنیتي ځواکونو د هغه 90 کلن سړي پسې ګرځیدل پیل کړی دي چې تیره شپه یې په یو بازار کې په خلکو ډزې وکړلې او دوه تنه ووژل. پولیس وایي برید کوونکي د ډزو نه مخکې د الله اکبر نارې وهلې دي. برید د مسیحانو د اختر یا کرسمس په یو مارکیټ شوی او 12 کسان پکې ټپي شوي دي. د یو بل کس مغزه فل شوي دي او پرختون کې دی. د فرانسې ملي پولیسو ویلي دي چې برید کوونکی شریف شکات نومیږي او د هغه عکس خپور کړی دی. پولیسو خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې دغه کس خطرناک دی او ویلي دي چې مداخله به نه کوي. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې برید کوونکی اصلا فرانسوی دی او په خوای هم د پولیسو سره جنجال کړی و. هغه په 10 کلنۍ کې د پولیسو سره د لومړي ځل لپاره جنجال وکړ او په 13 کلنۍ کې محاکمه شوی. شکات د فرانسې ترڅنګ په جرمنی او سویټزرلند کې هم ووشت زله د جرمونو په کابلو تورن شوی دی چې د وسلو په زور غلا هم پکې شامل ده. د اسرائیل صدر اعظم یو همکار خپل دنده پریښودله. په هغه باندې د جنسي تیری تور لګېدلی و. لږ تر لږه 12 مېرمنو تور لګولی دی چې د بهرنیو مطبوعاتو سره د صدر اعظم نتنیاهو ویاند ډیوډ کیز ورسره جنسی ناوړه عمل کړی. د صدر اعظم دغه همکار په ویلامی کې ویلي دي چې خپل حکومتي دنده په دې خاطر پریږدي چې په خصوصي سکتور کې کار وکړي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د حکومت او یاغیانو استازو ته چې په سویډن کې د سولې خبرې کوي یو موافقه ورکړې ده چې د خبرو د پایتراسیدونه مخکې پرې غور وکړي. په دې سند کې څو غوښتنې شوې دي. یو دا چې په یمن کې د جګړې نه وروسته د سیاسي لارو چارو لپاره کاری پلان دی. بل پکې په پایتخت صنعا کې د هوایی ډګر پرانستل او دریم د هدیدیه بندر جنجالي سیمې خلاصول دي چې د میلیونونو یمنیانو لپاره د نړیوالو مرستو رسولو یوازینۍ لار ده. دا خبرې نن پای ته رسیږي. ملګرو ملتونو ویلي دي هغوی انتظار کوي چې په جګړې کې ښکېلې ډلې به پرې موافقه وکړي او کنه. او وروستی خبر دا چې د امریکا د سنا مجلس د یمن په جګړې کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو سره د امریکا د نظامی مرستو د بندولو په هکله په پریکړه لیک بحث کول منظور کړل. شپېته مثبتې او نهه دېرش منفي رایې واخیستلې. د سنا د مجلس دا اقدام د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت په مقابل کې هم یو مقاومت دی، ځکه حکومت خبرداری ورکړی و دی چې د واشنگټن او ریاض اړیکې باید خرابې نه شي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د پنجشنبې په ورځ په هرات کې د لاجواردو ترانزیتي لاره پرانیزي. د لاجواردو لاره چې اروپا ته د افغانستان د صادراتو تر ټولو لنډه او کم مصرفه ترانزیتي لاره ګڼل کیږي، ټاکل سوی چې افغانستان د لومړي ځل لپاره له دغې لارې خپل سوداګریز توکي بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورټ رالېږلی.
ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ هرات ولایت ته د خپل سفر پر مهال د لاجوردو لویه ترانزیتي لاره پرانیزي. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د دغې لارې په پرانیستلو سره به افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې خپل تاریخي ځای بیرته ترلاسه کړي. ښاغلي مرتضوی د لاجوردو لاره د افغانستان د اقتصاد په پراختیا کې خورا مهمه وبلله او ویویل
فردا ما شاهد یکی از برنامه های مهم
سبا موږ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د یوې مهمې برنامې شاهد یو. د لاجوردو لار سبا په هرات کې د ولسمشر په حضور کې په پرتمینو مراسمو کې رسمن پرانیستل کیږي او د لاجوردو د لارې په پرانیستلو سره د افغانستان تاریخي موقعیت په دې برخه کې بیرته رغول کیږي.
افغانستان درې عرصه دوباره احیا میگردد.
د لاجوردو ترانزیتي لارې د افغانستان په شمال او لویدیځ کې له دوه مهمو بندرونو آقینه او تورغونډي څخه پیل او د ترکمنستان کاسپین بهيري، آذربایجان، جورجیا او ترکیه له لارې د اروپا او بوت رسیږي. افغان چارواکي د لاجوردو لارې اروپا ته د افغانستان د صادراتو لپاره تر ټولو لنډه او کم مصرفه ترانزیتي لارې غني او ټاکل شوی چې افغانستان د لومړي ځل لپاره د پنځمې پورز لا دغه لارې خپل سوداګري ستوکي بهر ته صادر کړي. د افغانستان د صنعت او سوداګري وزارت مرستیال اجمل حمید عبدالرحیمزی خبریالانو ته وویل چې درې اتیا ټونه د پنبې تار، درویش ټونه ممیز، دوه اشاریه پنځه ټونه کنزلې او شپږ ویش ټونه د هندوانې زړی چې په نهو موټرو کې لیږدول کیږي په دغو صادراتي توکو کې شامل دي. ښاغلی عبدالرحیمزی د لاجوردو لارې د افغانستان د صادراتو د کچې په زیاتوالي کې مهمه وبلله او ویویل
ولې دا وروستۍ کړنې چې ترسره سوي دي کاغه د هوایي دهلیزونو مسله ده، کاغه سبا ورځ د لاجوردو د لارې مسله ده، یا مونږ د صادراتو د ملي ستراتیژۍ مو چې د اقتصاد عالي شورا لخوا تصویب سوي او اوس مونږ د سکتور خصوصي سره له نږدې څخه کار کوو چې دا هم پلي یا تطبیق سي، تر څنګ د تجارت ملي پالیسي هم نهایي سوي. دا هغه کړنې دي چې به موږ سره کومک کولای شي چې زموږ د صادراتو ګراف پورته لاړ شي او واردات مو ورو ورو کم شي تر څو خودکفایي خواته لاړ شو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د صادراتو کچه په 2018 کال کې څه باندې 180 میلیون ډالر وه، خو په همدې کال کې افغانستان له 6 میلیارد ډالر څخه زیات واردات درلودل. د افغانستان خصوصي سکتور د لاجوردو د ترانزیتي لارې له پرانیستلو څخه هرکلی کوي، خو په دغې لارې د افغانستان د بارونکو موټرو د چلوونکو د ویزې د ستونزې پر حلولو هم ټینګار کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع اتاقونو د عامل هیئت رئیس عتیق الله نصرت په دغې غونډه کې وویل
تمامي از کشورها مشکل
ټول دغه هیوادونه د ویزې ستونزې لري او زموږ د ډریورانو لپاره د دغو هیوادونو د ویزې اخیستل ډیر ستونزمن دي. باید زموږ ډریورانو ته د ویزې اسانتیاوي برابر شي یا د ایکو سازمان لاره یو ځانګړی سټیکر جوړ شي چې دا د ترانسپورت نړیوال سازمان یا آی آر یو هم مطرح کړی دی او په ایکو کې هم ورباندې بحث روان دی او افغانستان د هم په دې اړه غوښتنه وکړي چې له دغه سټیکر څخه په استفادې ټولو هغو سیمو ته چې د تیر د شرایطو په اساس فعالیت کوي زموږ ډریوران ورته لاړ شي. ښاغلی نصرت د غراز د لاجوردو په لاره د روډ پاس مسلې ته په اشاره وویل چې له دې درکه په هر موټر تر زر ډالره اضافي لګښت راځي او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې د لاجورد د لارې په اوږدو له پرتو هیوادونو سره د روډ پاس د لمنځه وړلو لپاره دوه اړخیزې موافقې لاسلیک کړي. هغه په آقینې او تورغونډۍ بندرونو کې د صادراتي توکو لپاره د لویو ګودامونو پر جوړولو او د نورو اسانتیاوو په برابرولو هم ټینګار وکړ. خو د افغانستان د ترانسپورت وزارت د دغو ستونزو د لرې کولو لپاره د حکومتي بنسټونو بانکونو او خصوصي سکتور ترمنځ پر همغږي او ګډې همکاري ټینګار کوي. د دغه وزارت مرستیال امام محمد وریماج د دواړو خواو ترمنځ د همغږي پر نشټوالي جدي اندېښنه خو دا ویل
با یک چالش بسیار عمده هماهنګي
موږ د همغږي په برخه کې جدي ستونزې لرو. د همغږي او سالمو اړیکو نشټوالی د دې لامل شوی چې هم حکومت او هم خصوصي سکتور هغه لاسته راوړنې چې باید لرلې وای موږ یې شاهد ونه وسو.
شاهد باشیم ما نباشیم.
ښاغلی وریماج زیاته کړه چې د لاجوردو د لارې په اوږدو کې د ویزې او روډ پاس د ستونزې د حلولو او د ترانسپورتي شرکتونو د ظرفیتونو د لوړوالي په برخه کې هڅې روانې دي او په اړه به یې نوي تصامیم ونیول شي. د لاجوردو د ترانزیتي لارې هوکړه لیک تیر کال د افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، جورجیا او ترکیې هیوادونو ترمنځ لاسلیک شو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو یو علت په افغانستان کې د استخباراتي جګړې دوام او له تروریستي ډلو څخه د ګاونډیو د ملاتړ دوام دی. د دفاع وزارت مرستیال جنرال هلال وایي د تلفاتو د مخنیوي لپاره تدابیر په پام کې نیول سوي دي. په دې باره کې خبریال اکرام شنواری له کابله راپورټ رالېږلی.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال جنرال هلال الدین هلال د چهارشنبې په ورځ د افغان پوځ د ځانګړو ځواکونو د 815 تنو نوو فارغ شوو صاحب منصبانو او سرتیرو ته د فراغت د اسنادو د ویشلو یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې هڅه کیږي چې د پوځ په لیکو کې د تلفاتو کچه راټیټه شي. د دفاع وزارت مرستیال ویل د کچې د ټیټېدو دپاره هغه ځواکونه چې د مخه یې روزنه لیدلې وه او په یو شمېر سیمو کې ځای په ځای شوي بیا به هم ورته روزنه ورکړ شي. جنرال هلال الدین هلال پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي د افغانستان ځینې ګاونډیان د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو ته د وسلو او نورو امکاناتو په برابرولو تورن کړل.
افغانستان در یک جنګي
افغانستان د یو استخباراتي او تورستي جنگ سره مخ دی. موږ په یو فرسایشي جګړه کې چې د افغانستان پر جغرافیا د تورستانو لخوا تپل شوی او د دې لپاره افغان پاوز د یو نړیوال توریزم سره مخ دی او له بده مرغه چې د دغه ډلو تمویل او تجهیز د لری او زموږ شاوخوا ته د پروتو ګاونډیانو لخوا تر سره کیږي. موږ په دغه جګړه کې د ډیرو تلفاتو شاهدانو
ای جنگ بودیم.
د افغانستان د دفاع وزارت مرسیل پټینګار ویل چې د افغان پاوز دښمنان د قوم او مذهب په نومونو غوړي د دې هیواد د امنیتي ځواکونو تر درز واچی او جګړې ته د دینی بڼې په ور کول سره د افغان ځواکونو د جګړې لپاره انګیزه زیانمنه کی. د افغانستان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د تلفاتو د کیک شمیر څرګند نه دی او نه هم د افغانستان دفاع وزارت د تلفاتو د شمیر په اړه رسنیو سره معلومات شریکوي. خو تیره میاشت جمهور رئیس محمد اشرف غنی امریکا کې یو کانفرنس د ویډیو کانفرنس لري په وینا کې په تیرو څلور کلونو کې په جګړو کې د 3509 تنو امنیتي منصوبینو وژل کېدل تایید کړی وو. همداشان د دفاع وزیر جنرال طارق شاه بهرامي د تلې په لومړۍ ورځ د افغانستان ولسی جرګې ته په وینا کې د روان کال زمري په میاشت کې د افغان پوځ د 1500 سرتیرو د وژل کېدو او 100 نورو ټپي کېدو خبر ورکړی وو. خو د افغانستان دفاع وزارت ویل د تلفاتو سره سره پوځ ته د نوو سرتیرو جذبولو بهیر په خطو روان دی او په تیرو نه میاشتو کې دغه پوځ ته 8000 نوي سرتیري جذب کړي دي. د ځانګړو ځواکونو د کولی اردو د نوو منصوبینو د پیراغت دی غونې ته د افغان ځانګړو ځواکونو د کولی اردو کمانډان جنرال بسم الله وزیری په خپل وینا کې په افغانستان کې د سولې په ټینګېدو کې د افغان ځواکونو رول باندې ګارو کا ویل چې په دغه هیواد کې سوله هم راځي نو د افغان ځواکونو په مټ به راځي.
سوله هم اگر مې په بازوی مامه
سوله کراځي نو په زور به راځي. که افغانستان ته سوله راځي نو زموږ او ستاسو په هزاراتو او قابلیتونو به راځي.
اوس مهال د افغانستان د ځانګړو ځواکونو د سرتیرو شمیر لا تل زور څخه اوړي. افغان حکومت د ځانګړو ځواکونو پوځي وړتیا ته په کتنې سکل د دغو ځواکونو پرکا د کلی اردو کچې ته لوړه کړه. د افغانستان د پوځي چارو شمیر کارپوهان دا ګڼي چې کچېري د تلفاتو اندازې ته په کتنې پوځ لیکو ته د سرتیرو جذب بهیر پورته وي نو بیا د تلفاتو اغېز د پوځ په لیکو ډېره نه پرېوځي. خو که د تلفاتو کچه د جذب څخه زیاته وي نو بیا د پوځ مورال ته ډېر زیان رسوي. د پوځي چارو یو کارپوه جنرال کولا مرخیل امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې په افغان پوز کې تلفات یو بل دلیل د غزوکون ته پر وخت د اکمالاتو نه رسیدل دي.
موږ غواړو تلفات کم شي دی او لکه هغه ځان دې تعلیم نامه کې دي نامه کې دي که هغه مراد شي او هغه لاره لاسي واضح سفر چې هم کامیابی ده هم تلفات وسته. مثلا خی اکمالات او په وخت زمان اکمالات اکمالات هغه چې د جګړې لپاره ضرور دي.
په افغانستان کې اوس مهال د ملي اردو د سرتیرو شمیر شاوخوا 150,000 تن ته رسیږي چې په شپږ کولی اردوګانو کې تنظیم شوي دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې په مشورتي بورډ کې د ښځو ونډه سمبولیکه ده. لیمینیازی په دې باره کې له کابله رپورټ رالېږي.
د سولې عالی شورا مرستیاله حبیبه سرابي وایي چې د حکومت د سولې عالی مشورتي بورډ ناقص او په دغه بورډ کې د ښځو ونډه سمبولیکه ده. حبیبې سرابي د چهارشنبې په ورځ په سوله کې د میرمنو د ونډې په اړه وی غونډه کې وویل، دا وایي کله چې د سرنوشت ټاکل وي موږ پکې حضور نه لرو. مشورتي بورد کې ولسمشر له خپلو مرستیالانو سره چې هیڅ خزانه شته، اجرایه رئیس له خپلو مرستیالانو سره چې هیڅ خزانه شته، قاضي القضات امنیت رئیس او داسې نور په دغه بورد کې شته، خو یوه خزه هم تاسو په دې جوړښت کې نه وینئ. د جهادي مشرانو په لیست کې هم میرمنې شتون نه لري. یوازې دوه میرمنو د هغو کورنیو ته د احترام په خاطر ځای ورکړل شوی دی. د سولې عالی شورا مرستیاله ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو اترو کې د ښځو پر مخ دروازه تړل شوې چې د دې په وینا باید ماتې شي تر څو میرمنې په مهمو پریکړو کې ګډون ولري. د افغانستان جمهوری ریاست تیره ورځ له لوړ پوړو دولتي چارواکو، سیاسي او جهادي مشرانو څخه تشکیل شوی د سولې عالی مشورتي بورد اعلان کړ. په دغه بورد کې د میرمنو په استازیتوب صدیقې بلخي او امینې افزري ته ځای ورکړل شوی دی. په سوله کې د میرمنو د ونډې په اړه غونډه کې د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس وویل که په هیواد کې سوله رامنځته شي هیڅوک به پښیمانه نه شي. عبدالله عبدالله زیاته کړه،
ما برای شما برای حاضرین گرامی
زه ټول ته ډاډ ورکوم چې د سولې مشورتي عالی بورډ د افغانستان د ټولو خلکو د غوښتنو استازیتوب کوي. د سولې په خبرو کې به د افغانستان د ټولو خلکو حقوق په نظر کې ونیول شي.
په دغه غونډه کې په افغانستان کې د امریکا سفیر هم وویل د دې لپاره چې یوې واقعي سولې ته ورسیږو د سولې په بهیر کې باید میرمنو ته ونډه ورکړل شي. جان بس وویل که د ټولنې نیمایي برخه له دغه بهیر څخه بهر پاتې شي سوله اصلا سوله نه ده.
د دې لپاره چې د هیواد ته سوله راشي موږ په دې باور یو چې افغان میرمنې باید د خبرو اترو یو جز واوسي. په دې خبرو اترو کې باید شامل واوسي. خزې باید په مذاکره کوونکي پلاوي کې شامل وي. میرمنې باید په مشورتي بورد او باید په تطبیقي کمیټو کې شامل وي.
د افغانستان د ملي امنیت د پخواني مشر رحمت الله نبیل په مشرۍ د افغانستان د خلکو ملي محور سیاسي خوځښت هم د سولې روانې پروسې ملاتړ کړی او ویلي دي چې له طالبانو سره سوله باید په سیاسي، حقوقي، ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي برخو کې د افغانستان د خلکو د ولس کلونو لاسته راوړنو د ساتلو په بیا ترسره شي.
له طالبانو سره سوله نه باید په سیاسي، حقوقي، اجتماعي، کلتوري او اقتصادي برخو کې د افغانستان د خلکو د ولس کلونو لاسته راوړنو د منځتلو په بیا ترسره شي. د طالبانو سره د سولې په پروګرام او د دولت د قدرت په جوړښت کې باید د ښځو ونډه په نظر کې ونیول شي. له طالبانو سره سوله هغه مهال شونې ده چې د افغانستان ټول سیاسي او ټولنیز ځواکونه یوې ملي اجماع ته پرې رسیدلي وي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې نورو بنسټونو هم په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د میرمنو پر ونډې ټینګار کړی دی. د سولې اړونده خبرې داسې مهال کېږي چې افغان حکومت څو ورځې مخکې له طالبانو سره د خبرو اترو په هدف د سولې مرکچي پلاوی او تر هغه وروسته تیره ورځې د سولې مشورتي عالي بورد اعلان کړ.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنو اوریدونکو، د افغانستان جمهوري ریاست د سولې مشورتي بورډ اعلان کړی. په دې باره کې د افغانستان د حقوقي چارو کارپوه کاون کاکړ سره د آشنا تلویزیون مرکه کړې.
حکومت تیره ورځ دغه مشورتي بورد اعلان کړی، په دې کې جهادي شخصیتونه او مشران ځینې سیاسي لکه پخوانی ولسمشر حامد کرزی پکې دی، جهادي رهبرانو کې لکه استاد سیاف او صلاح الدین رباني او داسې مجددي سیبم پکې غړیتوب لري او نور مطرح خلک هم دي، سیاسیون دي. ستاسو په باور باندې حکومت د داسې مخاورو پر مخ کې کولو څه غواړي او آیا دوی ټول د افغانستان د ولس استازیتوب کولی شي د سولې په دې خبرو کې کنه؟
ډیره مننه. فکر کوم حکومت یعنی ضرورت درلوده چې د صلح لپاره د یو اجماع جوړولو لپاره باید دا د مذاکراتو حلقه پراخه کړي او د دې لپاره حکومت فکر کوم دا یو اقدام وکړي چې نیک دی او مثبت دی چې نور مخاور کسان یې په دې پروسه کې شامل کړل چې هغه نو مشوره اخلي او هغه نظریات ورکړي. په عین حال کې زه فکر کوم چې دا هم لازمه ده چې دا حلقه باید نور هم پراخه شي، افغانستان کې نور هم سیاسي او قومي نور مخاور اشخاص دي چې فکر کوم چې هغه دغه نظریات او دغه شونونکو په داسې یو پروسه کې ډیره مهمه ده. د ځوانانو ونډه هم باید په نظر کې ونیول شي او د ښځو فکر کوم چې باید هغې ته هم ونډه نه زیاته شي، په دې چې وشکل دا پروسه افغان شموله یعنی او یو ملي پروسه وي، په دې چې سوله پروسه هیڅکله یو د حکومتي پروسه په طریق نه شي مخکې وړلی، دا باید یو ملي پروسه وي. نو ملي پروسه ضرورت دا دی چې د افغانستان سیاسي اقشار او همچنان اشخاص په دې کې پوره ونډه ولري.
د توضیح د پاره یاد کړو چې دوی چې کوم طرحه وړاندې کړې ده په ځینې کمیټې اعلان کړي چې په هغه کې د ځوانانو کمیټه یا مدني ټولنې او فرهنګي او بیا د ښځو ټولنې کمیټه جدا یاد کړي، په هر صورت دا معلوم نه ده چې دا د کاغذ د مخې طرحه به څومره عملي بڼه پیدا کړي، ځکه چې انتقادونه هم شدیدن شته په دغې باندې. خو که داسې مشخص کوم ستاسو په باور باندې حکومت دا سوله د کوم ځای نه شروع کړي او په څه ډول شروع کړي که خبرې کوي؟
یعنی په اول کې دا ډېر ښه ده چې خپل حکومت منځ کې او د خپل د افغانستان نورو وګړو سره دغه مشورې وشي چې رښتیا د صلحه خو ځان ته یو قیمت هم لري او د صلحه د څه شي دپاره باید موږ یو پایدار صلحه ولرو. نو دې دپاره مهم کار، یعنی دا یو مهم اقدام دی. په عین حال کې دا باید نظر کې ولرو چې یعنی دغه مخکینۍ تجربې ته چې وګورو، د څلوېښت داسې کم څلوېښت کال دا جنګ چې په افغانستان کې راول څو وارې مخکې موقع میسر شوي دي، خو بدبختانه نتیجه نه دی ورکړې. حتی آخري که موږ وګورو حتی د خپله د بون تړون چې و هم نتیجه یې ور نه کړه. نو باید دغې دلایل باید موږ وګورو چې ولې یو عمده دلیل همدا و چې بین الاقوام افغاني صحیح هغه مشوره او پکې نو ونډه پکې پوره نه وه. نو دا ورې امید ده چې خپله د حکومت خلکو سره پوره مشوره وکړي او دا پروسه باید تر ډېر هدف پورې شفاف وي او په عین حال کې په نورو مخالفینو باندې هم فکر کوم لازم دی طالبان چې هر څومره زر وشي کولی چې خپل د افغانستان د حکومت سره خبرو ته آماده شي، په دې چې بیا هم که تجربې ته وګوري دا مخکینۍ تجربې یو بل علت هم چې ناکام شوی چې اکثر وخت خارجان پکې ډېر مداخله او رول یې درلودل، افغاني ونډه پکې ضعیفه وه. که موږ تاسو که د جنیوا معاهده فرمثال وګورو هغې
کېوبخئ که لنډ دې خبره کې د مداخله وکړم، چون امریکا خاص استازی زلمی خلزاد دې کې پروسه کې ډېر دخیل دی، فکر کوي دا غیر موثره ده؟
نه، فکر کوم یعنی خلزاد په دې وخت کې یو موثر اقدام یې کړی دی او د دې دا کوم فعالیتونو نه باید موږ ټول حمایه وکړو چې په ډېر یو کم وخت کې وشو کولی دا پروسه نقش ګړندی کړي.
مننه کوم کاکړ صاحب، کور ودان،
ډېره مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د جمهور رئیس ترامپ او دیموکراتانو ترمنځ د اختلاف عمده مسله له مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال د جوړېدو پر سر ده. جمهور رئیس غواړي چې د 2019 کال په بودیجه کې د دیوال جوړېدو او د جنوبي سرحد امنیت ته 5 میلیارد ډالره ځانګړي سي. په دې باره کې پام وکړئ مفصل رپورت ده.
د جمهور رئیس ترامپ مؤاخذه کېدل د استازو د مجلس اکثریت رایو ته اړتیا لري. ټاکل شوی ده چې دیموکراتان راتلونکې میاشت پکې اکثریت ولري، خو دیموکرات مشران وایي پر ولسمشر د تور لګول او محاکمې ته هزارولو په اړه بحث له وخته مخکې دی. بلخوا جمهور رئیس ترامپ او دیموکراتو مشرانو د امریکا مکسیکو ترمنځ د دیوال د لګښت پر څرنګوالي پرون تند بحث وکړ. جمهوري غوښتونکي وایي د دیوال مصرف باید د حکومت د لویو لګښتونو په چوکاټ کې د ډسمبر له 1 مخکې منظور شي، خو جمهور رئیس په سپینه ماڼۍ کې یو غیر معمول اعلان وکړ.
ویاړم چې د سرحد د امنیت لپاره حکومت فلج کړه.
جمهور رئیس ترامپ د مرکزی امریکا د کډوالو د مخنیوي په موخه د امریکا مکسیکو په سرحد کې دیوال غوره لاسته راوړنه بولي، خو دیموکراتان وایي دا دیوال مفید نه دی او ډیر لګښت لري.
موږ باید د اسنادو پر بنسټ بحث وکړو چې څه شی کار ورکوي، څومره لګښت پرې راځي او څومره اغیزمن دی. دا زموږ د هیواد د امنیت مسله ده.
بل خو یو عمومي بحث وای په داسيال کې چې پر یوې بودیجې د هوکړې لپاره یوازې نه ورځي پاتې دي دواړه ګوندونه هوکړې ته نه دي نږدې شوي.
جمهور رئیس ته مو دوه لارې پرېښودې، هره لار به په مجلس کې اکثریت ترلاسه کړي او شپېته رای به په سنا کې واخلي چې له دې سره د حکومت د فلج کېدو مخه نیول کېدای شي.
دیموکراتانو د سرحد د خوندیتوب لپاره ټرمپ ته 1.3 میلیارد ډالر پیشنهاد کړي. جمهوري غوښتونکي وایي دا پیسې کافي نه دي. جمهور رئیس د دیوال د لګښت په ګډون 15 میلیارد ډالر غواړي.
دا نظر چې اقلیت او یا هم په مجلس کې راتلونکی اکثریت په د سرحد د امنیت پر ضد وي د خندا وړ خبره ده. دا غیر معقول نظر دی. موږ د سرحد امنیت غواړو، خو تاسې پوهیږئ چې دا هر یو قانوني سند له سنا څخه د تیرېدو لپاره شپېتو رایو ته ضرورت لري.
په داسې حال کې چې جمهوري غوښتونکي په سنا مجلس کې اکثریت لري، خو بودیجه بیا هم د دیموکراتانو رایو ته اړتیا لري.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د سرې میاشتې او د سره صلیب نړیوالو ټولنو ویلي چې د کروشیا او د بوسنیا په سرحد کې په زرګونو مهاجر بند پاتې دي، او دغه مهاجر د سختې یخنۍ او د خرابو شرایطو له کبله د مرګ د خطر سره مخامخ سوي دي. لیزا شلاین په دې باره کې رپورټ را لېږلی.
تیر کال بوسنیا ته تقریبا 23,000 مهاجر په دې امید ورغلي وو چې د کروشیا د لارې بدوي ځانونه د اروپایي اتحاد ملکونو ته ورسوي. مخکې له دې نه چې بوسنیا خپل سرحد بند کړي، د دغو مهاجرو ځینې اروپایي ملکونو ته رسېدلي، مګر د دغو مهاجرو نه اوس هم 5,300 تنه په بوسنیا کې بند پاتې دي. د سور صلیب نړیواله ټولنه وایي چې دغه مهاجر په ډیرو خرابو ودانیو، په خیمو او په هو کمپونو کې چې په ځنګلي سیمو کې ورته جوړ شوي، په ډیرو خرابو شرایطو کې ژوند کوي. د دغه نړیواله ټولنې یو ناتاغ میتیو کوچران امریکا غږ ته ویلي چې دغه مهاجر سالته په دومره سخت یخنۍ کې ژوند کوي چې د حرارت درجه د سانتي ګراد په حساب -15 ته رسیدلې ده. هغه وایي
مونږ سره دا اندېښنې پیدا شوې دي که چېرې مونږ حقیقتا په راتلونکو هفتو کې یو قاطع کار او مداخله ونه کړو، نو ځینې خلک به هلته د ډېرو سختو ستونزو سره په دې یخ ژمي کې مخامخ شي، او د دې ویره هم شته دی چې ځینې د یخنۍ نه مړه هم شي. د بوسنیا سور صلیب هر ورځ 3,000 کسان ته ډوډۍ برابروي او هم ورته ګرمې جامې، شړۍ او داسې نور شیان مهیا کوي. د سور صلیب نړیوالې ټولنې د دغه کار لپاره د 3 میلیون ډالر خواست کړی دی. د سور صلیب د نړیوالې ټولنې نتا کوچران وایي چې دې ویره هم شته دی چې دغه وضع به په یوې بشري فاجعې بدله شي. هغه وایي که چېرې سرحد هم داسې تړلی پاتې شي او خلک هم هلته بند پاتې شي، نو موږ بیا دې ته ضرورت لرو چې د هغوی سره زیاته مرسته وکړو تر څو په دې اطمینان حاصل شي چې دغه وضع به په یوې بشري فاجعې بدله نه شي. دا کاملا زموږ په لاس کې ده چې دغه وضع قابو کړو، مګر خبره دا ده چې وخت کم دی. د سور صلیب نړیواله ټولنه وایي چې د دوی سیار ټیمونه په سرحدي سیمو کې د دغو مهاجرو دپاره ډوډۍ، شړۍ، ګرمې اوبه او نور اولیه خدمات برابروي. د دغې نړیوالې ټولنې دغه نتاق هغه له کوچران وایي چې د دوی سیارو ټیمونو دغو مهاجرو ته د هغو ماینونو د خطرو په باب هم چې دا ندي چاودیدلې خبرداری ورکړی دی. دغه بمونه د 1992 کال نه د 1995 کال پورې د بوسنیا، کرویشیا او د سربیا ترمنځ د جنګ نه پاتې شوي دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بي طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.